په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکړم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د افغان جنو خزو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وايي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر ورتګ بندیز او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې وروستي خطرناک فرمان دارو خانه کوي چې طالبان هغه سخت تګلارې دوه چنده کوي چې دوی په 1990 ملسیزه کې مختبه ولا. میرمن اميري بیگا په خپل ایکس باندې یا خوني ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې دا د نړیوال ټولنې لپاره اصولي اقتصادي او امنیتي اړتیا مخې ته ږدي چې دوی په خپل دریز ودرېږي او له طالبانو سره اړیکې تر هغه عادي نکړي تر څو چې دوی د بشري حقونو په چلند کې جدي خوالی نه وي راوستي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د پنځشنبه پر ورځ ویل چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخه ونه نیسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سهشنبه پر ورځ ویل چې ریچارډ بنت ای افغانستان ته له ورتګ څخه منع کړی او دا پریکړې ځکه کړې چې د خبره هغه د افغانستان ضد تبلیغات کول او یو کوچنی موضوع غټوله. خو ریچارډ بنت چې د 2022 کال په اپریل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا د افغانستان د بشري حقوقو لپاره ځانګړی راپور ورکوونکي ټاکل شوې، طالبانو د دغه بندیز پر وړاندې خبرګون کې ویلي چې د په دوامدار توګه د افغانستان له واکمنانو سره د یوې شفافې ښکیلتیا هڅه کړې. د خپل مسؤلیت له مخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه مهمه ارزونه وړاندې کړې او د خوالي لپاره مشخصې عملي سپارښتنې او هم د تخنیکي مرستې وړاندیزونه کړې دي. ملګری ملتونو له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو په ډلیز اخراج انتقاد کړی دی. د نژادي تبعیض د لمنځه وړلو په اړه د ملګری ملتونو کمیټې د جمعې په ورځ د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اړه د خپلو چړنو پایلې خپرې کړې. د کمیټې د افغانانو جبري او ډلیز استل ټکان ورکوونکو بلل او په دې اړه جدي اندېښنه وښوده. د دې کمیټې مشر مایکل بالسرزاک وویل چې د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په پلان کې پاکستان ولکه افغانان استلې دي. پاکستان تیر کال د افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړ. د نژادي تبعیض د لمنځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو د کمیټې مشر زیاته کړه چې پاکستان باید د زیانګالو افغانانو په تړاو جلا څېړنې وکړي څو ځینې افغانان لکه بې سرپرسته ماشومان د قاچاق او ور استفادې له خطرونو بچ پاتې شي. ملګرو ملتونو مخکې هم د زیانګالو افغانانو او هغو کډوالو په استلو نیوکه کړې و چې د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلې دي. کاناډا د هغو افغان کډوالو تمویل بند کړی چې په پاکستان کې د کاناډا د ویزو انتظار باسي. کاناډا ژمنه کړې وه چې هغو افغانانو ته به د کډوالۍ ویزې ورکوي چې په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو سره یې همکاري کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری دغه افغانان پاکستان ته تښتېدلي او کاناډا ته د انتقال په تمه دي. دغو افغانانو ته د کاناډا د مهاجرت ادارې پیسې او امکانات برابر کړي وو. د کاناډا د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې د کاناډا حکومت په پاکستان کې دغو افغان کډوالو ته د سرپنا پیسې بندې کړې دي. د ادارې ویلي چې دا یو موقتي کار و ځکه پناه غوښتونکو سرپنا ته اړتیا درلوده څو په دې موده کې خپل اسناد برابر کړی شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جمعه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفون خبرې وکړې او د اوکراین له خلکو سره یې د متحدو ایالاتونو د کلک ملاتړ ډاډ ورکړ. د اوکراین خپلواکۍ د ورځې د درشل په مناسبت په یو خبرې شوې اعلامیه کې بایدن له اوکراین سره د پوځي مرستو یو نوې بسته هم اعلان کړه. په دې نوې بسته کې د هوایي مدافع توغندي، د ډرون ضد تجهیزات، د ټانک ضد توغندي او نور وسایل شامل دي. که څه هم سپینې ماڼۍ د پوځي مرستو د ارزښت په اړه دقیق ارقام نه دي وړاندې کړي، خو د رسنیو راپورونه وایي چې دغه بسته 125 میلیون ډالر ارزښت لري. بایدن دا هم وویل چې متحده ایالات، متحدین او شریکان به په هر لاره کې د اوکراین تر څنګ ولاړ وي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزي لیگ پای لوبه نن د بندي امیر خاماران او عوامو نهنګانو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. دا پای لوبه د کابل په وخت د غرمې له 11 بجو مخکې د کابل په نړیوال سټډیوم کې پیلېږي. د بندي امیر په ټیم کې حشمت الله شهیدی کپتان دی او ورسره نوین الحق، کریم جنت، ننګیالی خروټی، صدیق پاچا او ځینې نور لوبغاړي ملګري دي. د فوټبال د نړۍ پیژندل شوی ستوري کریستیانو رونالدو د یوټیوب چینل په جوړولو په شاوخوا 3 ورځو کې تر 15 میلیونو ډیر مینوال پیدا کړل. دا په لنډ وخت کې د ډیرو مینوالو د جلب یو ریکارډ دی. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. ولاندې پر راپورونو کې به واوري چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په دې سره به رسنۍ لا زیاتې سانسوري شي.
یوازې دا قانون مشخص کوي چې طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره او د نړۍ د خلکو سره ژوند وکړي.
د امریکا دفاع وزارت ویلي طالبان ته د داعش پر ضد جګړه کې د همکارانو په سترګه نه ګوري.
اوس د درې کالو په تیریدو سره ټولو ته جوت کیږي چې اوسني حاکمان نه دا واک لري، نه دا ځواک لري او نه دا ووډ لري.
د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو سیلونو له زیانمن شو سره د خوړو د نړیوال پروګرام د مرستو په باب واوري. په یو راپور کې به دا هم واوري چې د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکي په خپل ولایت کې د پارکونو د جوړولو غوښتنه کوي.
شاهي چې دغه خسته دي دلته خلک سیاحت ته راځي، نور نور سهولتونه هم برابر کړي، امکانات دي ورته برابر کړي، هوټلونه برابر شي چې دلته د شپې تیرولو لپاره ساحه برابر شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به اوکراین ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی د تاریخي سفر له جزئیاتو خبر شئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د ادارې د نوي قانون په اړه جدي اندېښنه ښودلې ده. طالبانو دا اونۍ دغه نوی قانون د دوی د مشر هیبت الله اخندزاده له لوري توشیح کړی او خپور کړ. دا قانون تر ډېره د بیان ازادۍ، د ښځو حقونو او ګڼې نورې برخې هدف ګرځوي او د طالبانو د امر بالمعروف محتسبینو ته د دغه قانون په تطبیق کې بي ساري صلاحیتونه ورکوي. نور جزئیات بل صفي الله ستاني زیوارو.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د امر بالمعروف په نوم قانون د طالبانو محتسبینو ته لا زیات واک ورکوي چې رسنۍ سانسور کړي. د دې کمیټې په بیان کې چې د جمعې پر ورځ خبر کړی د آسیا د برخې مسؤولې بیل یې ویلي د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ یو بل دروند گزار دی، چیرته چې طالبانو تیر درې کاله خبریالان او بشرپاله فعالان ځپلی دي.
طالبانو همدا اونۍ دا قانون توشیح کړی چې ټول څلور فصلونه او پنځه دېرش مادې لري. د دغه قانون اولسمه ماده رسنۍ د زیرو اجسامو د عکسونو او تصویرونو له خپرولو منع کوي. په دیارلسمه ماده کې د ښځو غږ چې سندرې، نعتونه او قرائت پکې شامل دي په مجموع کې په لوړ غږ ویلې اورد بلل شوي. طالبانو تر دې پخوا هم پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ ډېر محدودیتونه لګولي او امر یې کړی چې د دوی تګلارې سره سم خبرونه وکړي. رسنیز فعالان وایي د طالبانو دا قانون د رسنیو فعالیت نږدې ټول له خنډ سره مخ کوي او ویرشته چې ژر تصویري رسنۍ بندې شي. د خبریالانو د حقونو ملاتړ او د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نایب خواني اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
یوازې دا قانون مشخص کوي چې طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره او د نړۍ د خلکو سره ژوند وکړي. دوی غواړي افغانستان یو مدرسه جوړ شي، یعنی ټول افغانستان یو هیواد مبدل شي په یو مدرسه او په کې یو مشر وي د هغه ملا هیبت الله په نوم. هغه څه چې ښه ګڼي هماغه به تطبیق شي او څه چې منع کوي هغه به منع شي. زه د یو خبریال په توګه دغه محدودیتونه هغه میخ ګڼم چې د بیان د ازادي په تابوت دوی وهلی دي او که تطبیق شي افغانستان یو زندان جوړ شوی دی، خو بیا دغه زندان ډیر مخوف زندان به جوړ شي.
توحیدی زیاته کړه د نړۍ هیڅ یو هیواد کې د رسنیو او ښځو په وړاندې دومره محدودیتونه نه دي لګول شوي لکه څومره چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې وضع کړي. د ښځینه او نارینه نطاقانو د ګډو پروګرامونو منع کول او د ښځینه نطاقانو په مخ د ماسکونو لګول پر رسنیو د طالبانو د لومړنیو محدودیتونو لویې بیلګې دي چې په خپل وخت کې ګڼ غبرګونونه وپارول. د افغانستان په ټلویزیونو کې پاتې محدودې شمېرې نطاقانې مجبوره دي چې ماسکونه ولګوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کلنی راپور ته اشاره کړې چې ویلي دي په غږیزو تصویري او چاپي رسنیو باندې خپل تګلاره 90% عملي کړي او د دوی په ټکو چې د منع شویو یا منکراتو په خاطر 14,000 کسان نیول شوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي ګڼ پکې خبریالان او رسنیز کارکوونکي شامل دي. طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد په دې اړه څه تبصره نه ده کړې، خو په خوا یې د اکثرو خبریالانو تر نیول کېدو وروسته ویلي و چې دوی د شخصي مسایلو په تړاو نیول شوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشتاته
د امریکا دفاع وزارت وایي طالبان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کې د همکارانو په سترګه نه ګوري. د وزارت وایي د طالبان د داعش د ماتولو لپاره د امریکا د نړیوال ائتلاف برخه نه دي. په عین حال کې یو شمېر پوځي او سیاسي کارپوهان وایي طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د دوحې د هوکړې په عملي کولو کې د پاتې راتلو له امله اوس امریکا ته د اعتبار وړ نه دي.
د امریکا دفاع وزارت پینټاګون وایي طالبان د داعش ماتولو لپاره د امریکا د نړیوال ائتلاف برخه نه دي. دغه وزارت د ویان مرستیالي صبرینا سنگ د پنځشنبه په ورځ د اګست 22مه ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل متحده ایالات د داعش ماتولو لپاره نړیوال ائتلاف لري. هغې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالب چارواکي په افغانستان کې د داعش د له منځه وړلو ادعا کوي او دا چې آیا طالبان د داعش پر ضد جګړه کې له پینټاګون او یا د امریکا د حکومت سره همکار دي وویل
د امریکا متحده ایالات د داعش د شکست او ماتې لپاره یو نړیوال ائتلاف لري. طالبان د دغه ائتلاف غړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه له خپلو همفکره ملاتړ او همکارانو سره مرسته کوي چې د داعش ماته یقیني کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت ویان جنرال پاتریک رایډر وویل که چېرته د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان ولایت څانګې له خوا په نږدې راتلونکي کې د امریکا او ګټو پر وړاندې ګواښونه ولیدل شي نو هیواد به پر دغه ډله برید وکړي. ښاغلي رایډر په خبري ناسته کې د یوې پوښتنې په ځواب کې په دې اړه وویل دوی په داسې شان حالاتو کې د پوځي اقدام سربیره د مناسبو اقداماتو حق ځانته خوندي ګڼي. یو شمیر پوځي او سیاسي شنون کې وایي طالبانو له ترهګرو ډلو سره د اړیکو او د دوحې د هوکړې د نه عملي کېدو له امله له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا پر وړاندې اعتبار له لاسه ورکړی دی. په افغانستان کې د تیر جمهوری نظام د وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواره ادعا کوي چې امریکا او یو شمیر نورو لویدیز مذاکره کوونکو د دوحې له هوکړې وړاندې په دې باور و چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د جګړې توان لري خو د په خبره اوس معلومه شوه چې دغه تحلیل یې سم نه و.
دوحې په مذاکراتو کې د امریکې د متحده ایالاتو او د نورو غربي او سیمه ییزو هیوادونو کوم ډیپلوماتان چې ښکیلو او د اوسني حاکمانو د ټینګار په بنسټ باندې چې دوی ورته دا ډاډ ورکوو چې دوی کولای شي چې د متعددو تروریستي شبکو په ځانګړي ډول د داعش د پرمختګ او فعالیتونو مخنیوي وکړي. ولې اوس د درې کالو په تیریدو سره ټولو ته جوتیږي چې اوسني حاکمان نه دا واک لري نه دا ځواک لري او نه دا ووډ لري.
خدا سیاسي چارو په اساق اتمر په دې باور دی چې لال قاعده او تحریک طالبان پاکستان سره د طالبانو اړیکې د داعش پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د امریکا متحده ایالات پر طالبانو بے باور کړی دي. هغه په دې اړه وایي
امریکان پس له درې کالو اوس په دې پوه شوي دي چې طالبان په خپل ژمنو وفادار نه دي او اوس امریکان په بدیله لاره فکر کوي او هغه دا چې دوی به خپل مبارزې ته د داعش او نور ترهګر ډلو په ضد د طالبان نه پرته ادامه ورکړي.
د دې اداو په اړه مو د طالبانو له ویان زبی الله مجاهد څخه وپوښتل خو هغه دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. وړاندې بیا د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړي چې په افغانستان کې د خراسان داعش څانګه ځپلې او له افغانستان څخه د سیمې او نړۍ هیوادونو ته کوم ګواښ نشته. هغه اداوي چې ظاهرا تر دې دمه د امریکا متحده ایالاتونو او لویدیځو هیوادونو پرې قناعت نه دی کړی.
مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر ورتګ بندیز او د امر بالمعروف و نهي عن المنکر ادارې وروستي خطرناکه فرمان دا روښانه کوي چې طالبان هغه سخت تګلاره دوه چنده کوي چې دوی په 1990 لسیزه کې مخته بیولی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د پنځشنبه په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخه ونه نیسي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لخوا افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر سفر د بندیز په اړه د خبرګونونو په دوام ملګرو ملتونو وایي د ریچارډ بنت پر سفر بندیز به هغه د افغانستان په اړه له راپور ورکولو راونه ګرځوي. د دغه سازمان د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د څرګندونې چهارشنبه ناوخته د اګست 22مه یوې خبري غونډه کې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ځانګړي راپور ورکوونکي پر سفر د بندیز پاړه وکړي. زیاته کړه هغه ته په غیر رسمي ډول ویل شوې دي. دوجاریک وویل
فکر کوم هغه د طالبانو لواک تر رسیدو وروسته په 2022 کال کې افغانستان ته سفر کړو. زموږ لپاره ځانګړو راپور ورکونکو موجودیت چې په بشپړ توګه له عمومي منشي څخه خپلواک دی مهم دی. هغوی د بشري حقوقو د جوړښت په برخه کې مهم او کلیدي عناصر دي.
د ښاغلی دوجارک په خبره راپور ورکونکو په ځینو مواردو کې خپل د پوښښ وړ هیوادونو ته لاسرسی نه لري، خو دا د دې لامل نه کیږي چې راپور ورنه کړي. هغه د خبری ناستې ته د غشان ویل وسته دی خو فرصت دی چې خلکو ته یادونه وکړو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو وضعیت دوی او نړیوالې ټولنې ته د اندېښنې وړ موضوع ده. د طالبانو د حکومت وایان زبی الله مجاهد د سې شنبې په ورځ د اگست 6مه د افغانستان له خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې تایید کړ چې پر ریچارډ بینټ افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولای او هغه ځکه چې په خبرې نو موړي د افغانستان ضد تبلیغات کول. د طالبانو د پریکړې ته په کور د نن د بشري حقوقو فعالانو او ځینو نړیوالو بنسټونو توند خبرګونو نه وخودل او دا پریکړه یې وغندله. د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیا د څانګې مسؤل ایلن پیرسن په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره دغه پریکړه د شرم وړ بللې وه. په ورته وخت کې په خپل ریچارډ بینټ د چهارشنبې په ورځ د اگست 23مه د یو بیان لمخې د طالبانو پریکړې ته په خبرګون کې ویلي چې د طالبانو دغه اقدام د بشري حقوقو په اړه له ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې سره د دغه ډلې د تعامل په اړه یو اندېښمنونکې نښه ده. هغه له طالبانو غوښتي چې دا پریکړه دی بیرته واخلي او هغه ته د افغانستان ته د سفر اجازه ورکړي سو د هیواد ته لاسرسی ولري. په ورته وخت کې په کابل کې د ښځو او نجونو د حقوقو برخې فعالان به وایي چې په افغانستان کې وضعیت له هغې هم خراب دی چې نړیوالې په اړه اندېښنه ښیي. په کابل کې وی فعال چې نه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ښځو او نجونو وضعیت له هغې هم خراب او بدتر دی چې نړیوال او خاصه توګه ملګري ملتونه د هغې په باره کې اشاره کوي. د مثال په توګه زده کړو ته نه لاسرسی او داسې لومړني او اساسي حقونه نور هم زموږ څخه اخیستل شوي دي او تازه دغه کوم فرمانونه چې د طالبانو د حکومت لخوا صادرېږي ورستر بلې پر موږ محدودیتونه یې ډېر کړي دي او موږ ته یې ستونزې رامنځته کړې.
په پاکستان کې میشتې د بشري حقوقو یوې بلې فعالې راهلې تلاش ویل ازادي راډیو سره خبرو کې وویل تر هغه چې په طالبانو د نړیوالې ټولنې له لوري جدي فشار رانوړل شي ګمان نه کوي چې طالبان د بشري حقوقو په اړه د افغانانو نړیوالې ټولنې غوښتنو ته غاړه کېږدي.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړیوالو ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت
وړاندې د افغانستان په اړه به هم راپورونه لرو خو اوس یې نړیواله موضوع. د هند صدر اعظم نریندرا مودی اوکراین ته د تاریخي سفر په ترڅ کې د سولې غوښتنه وکړه. مودی له پولند څخه د اورګاډي په واسطه کیفته ورسید. نریندرا مودی له اوکراین سره د هند بشري مرستو ژمنه وکړه. نور تفصیل دی صفی الله ستانکزي پر راپور کې.
کیف ته په تیرو دیرشو کلونو کې چې د هند او اوکراین دوه اړخیزي اړیکې پیل شوي دا د هند د صدر اعظم لومړنی سفر دی. نریندرا مودی ویلي چې د هند او اوکراین د دوستۍ د لا ټینګښت هوډ لري. هغه چې له پولند وروسته د جمعې پر ورځ کیف ته ولاړ د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره لومړی هغه موزیم ته لاړ چې په جګړه کې د وژل شوو اوکراینی ماشومانو د درنښت لپاره جوړ شوی. مودی وروسته له زیلنسکي سره په غونډه کې ویل هند د اوکراین د جګړې په برخه کې بې تفاوت نه و پاتې او تل یې د سولې پلوي کړې. موږ عاقلانه له جګړې لرې پاتې شوي یو. دا په دې معنی نه ده چې موږ بې تفاوته یو. له لومړۍ ورځې څخه موږ بې طرفه نه وو. موږ یو اړخ نیولی او په زغرده مو د سولې غوښتنه کړې. مودی د دې جګړې د سوله ییز حل لپاره چې د هند متحد روسیې لخوا پیل شوې د خپل لید په اړه توضیحات ورنه کړل. مودی هم دا راز ویل هیواد چمتو دی د اوکراین سره بشري مرستې وکړي. مودی وروسته له هغه د ځینو لویدیځو هیوادونو تر سختو نیوکو لاندې راغی کله چې هغه تیره میاشت په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. هغه هم داسې وخت چې په کیف کې د ماشومانو پر روغتون د روسیې لخوا وژونکی توغندیز برید شوی و. متحده ایالات په ځانګړې توګه روسیې ته د مودی د دوه ورځني سفر په اړه اندېښمن و ځکه چې دوی نوی ډیلی ته د چین د کنټرول لپاره په خپل ستراتیژي کې د یو مهم ستنې په توګه کتل. زیلنسکی هم په هغه وخت کې د مودی د سفر په اړه کلک نیوکې کړې وې او ویلي چې دا د سولې هڅو ته یو لوی مایوسونکی او ویجاړونکی ګزار دی چې د نړۍ د تر ټولو لوی ډیموکراسۍ مشر په موسکو کې د نړۍ تر ټولو خونړی مجرم په غېږ کې نیسي. دا وار که څه هم زیلنسکی کیف ته د مودی د سفر په اړه څه وینا ونه کړه، خو په خپله پاڼه یې له مودی سره د وژل شو ماشومانو د یادښت ځای ته د ورتلو په اړه ولیکل. زیلنسکی ویلي له ښاغلي مودی سره یې د روسیې د یرغل په نتیجه کې د وژل شو ماشومانو یاد ځای ولید. هغه ټینګار وکړ چې ماشومان باید هر ځای کې خوندي وي او موږ باید دا یقیني کړو.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د افغانستان په ختیځ کې وروستیو سیلابونو په سلګونو کورنۍ زیانمنې کړې دي. د پروګرام ویلي له نږدې د وضعیت ارزونه کوي څو ژر تر ژره خوراکي توکي او نورې مرستې سیمو ته واستوي. د راپورونو له مخې روانونه په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګ او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. نور حال د عبید سپوږمې په رپورټ کې.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د افغانستان په ختیځ کې د چهارشنبې د ورځې سیلابونو سلګونه کورنۍ زیانمنې کړې دي. ډبلیو ایف پی د پنجشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه د دغو سیلابونو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې وضعیت له نږدې څاري، څو وکولای شي ژر تر ژره سیمې ته خوراکي توکي او نورې مرستې ورسوي. د راپورونو له مخې روانونه په کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله خلکو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. تر دې مخکې د کډوالو نړیوال سازمان IOM راپور ورکړی و چې وروستیو سیلابونو د افغانستان په شمال او ختیځ کې نږدې زر کورونه زیانمن کړي دي. د ادارې د چهارشنبې په ورځ د اګست په 28مه په خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو سره ویلي و چې د دوی ټیمونه او د بشرپالنې شریکان په سیمه کې دي او د زیانونو کچه ارزوي. IOM ویلي و چې خلکو سره به بیړنۍ مرستې وکړي، خو د سیلابونو په اړه یې د تلفاتو د شمیر په اړه جزئیات نه و شریک کړي. خو د راپورونو له مخې روانه اونۍ د کابل، غزنی، پنجشیر، ننګرهار، میدان وردګو او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو له امله درې تنه په غزنی کې مړه او نه نور په بیلابیلو ولایتونو کې ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې زیانمن شوي وایي سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او کرنیزې ځمکې وړي دي. د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ د درې کلانۍ اوسیدونکې مینا نوري ازادي راډیو ته وویل:
شخصاً اصلا ما زمینه مرا
زموږ ټول از مکه وړي سیلاب ډیر زیات و، هم غش په ټول ډیر ویریدلی و، ټول لکور وتلی و، لوبیا مو کرلی و، تقریبا یو 15 جریب از مکه یې مونږ وړي، ټول ته زیانونه رسیدلی.
د ننګرهار مرکز جلال آباد د ومی ناحیې اوسیدونکي نوید احمد رسولی چې سیلابونه یې کور زیانمن کړای ازادي رادیو ته وویل:
مشخص زیانونه خو چې دا زمونږ دیوالونه مو چپه شوي دي، بلکې د کور ټول سامان هم د منځه تللی دی. تقریبا یعنی که داسې مشخص رایات خو داسې جامو مشین دی، فرج دی، قالینې دي، کارپیټې دي، دا هر شی د منځه تللی دی.
دا شان د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د مومند سرخاب سیمې یو اوسیدونکي بیا ازادي رادیو ته وویل چې سیلابونو یې لیکلي یو ماشوم لزان سره وړای چې تر اوسه یې په اړه هیڅ معلومات نشته.
سپینغر ولسوالۍ مومند سرخاب سیمه ده او په دې سیمه کې هم تر شپه چې کوم سیلابونه تر سره شي د سره ډیر زیات تلفات رامنځته کړي دي، ماري او ځاني، چې د هغې جملې څخه دغه ماشوم هم سیلاب له ځان سره وړی دی او تر اوسه پورې نه درک شوی دی.
هڅه مو وکړه چې د سیلابونو د وروستۍ شمېرو او له زیانمنو سره د مرستې په اړه د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت نظر هم واخلو. خو د دغه وزارت ویاند جانان سایق په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر د اگست په 11مه ویلي و چې هغه افغانان چې د اقلیمي بدلون له امله زیانمن شوي لا ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د غشان په افغانستان کې د طبیعي پیښو په اړه په خپرې شوې اعلامیه کې ویلي و چې زیانمن شوي خلک د خیمو سرپناه رواني سلامشورو او روغتیایي خدمتونو ترڅنګ نورو لومړنیو مرستو ته هم اړتیا لري.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې د پارکونو جوړولو لپاره مناسب ځایونه شته خو حکومتونو ورته کار نه دی کړی. دوی وایي حکومت د په دې ولایت کې په شنو او سیاحتي سیمو کې خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي څو د ورتلونکو سیلانیانو شمېر زیات شي. یو شمېر سیلانیان هم وایي چې باید په سیاحتي ځایونو کې دوی ته لازم امکانات برابر شي، په ځانګړي ډول هغوی ته چې له بهره ورځي. نور حال په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د سنگلاخ تفریحي پارک دی. د شنو غرونو په منځ کې دا سیمه چې نرمه هوا او شنه بخملي فضا لري د سیمې د اوسیدونکو په وینا لیدو ته د افغانانو ترڅنګ ګڼ بهرني سیلانیان هم ورځي. شیرالی چې د گاونډي هیواد پاکستان څخه ورته راغلی وایي د سنگلاخ په نوم دا سیمه ډیره ښه هوا او اوبه لري.
له پاکستان نه راغلی ما، نو ماشاءالله دغه ځای سنگلاخ نومیږي، نو ماشاءالله بیخي زیات ښه ځای ده. هم ماشاءالله غټ نهر لري او ماشاءالله دا غرونه وګوره او دا ونې وګوره، ماشاءالله هر رقم میوې لري، خو یخې اوبه دي، د انسان زړه ډیر خوشاله کیږي ماشاءالله.
د بیلابیلو سیلانیانو کوربه سنگلاخ په خپل څنګ کې یو کوچنی سیند هم لري چې سیلانیان ورڅخه زیات خوند اخلي. توریالی چې د پلازمینې کابل څخه د سنگلاخ سیمې ته ورغلی زیات خوشاله دي او وایي چې هر اونۍ له ملګرو سره سنگلاخ ته راځي.
لکه طبیعت خو آزاد، طبیعت خو بازار، خو موږ هر وخت د بازار کې کابل ګرد را ګرځي، هغه او دا خو ډېره فرق لري. بازار نو ګرمي و غد موټرو، دلته ته طبیعت، دلته انسان لکه ژوندۍ کېږي. کله کله جمعه په جمعه راځي موږ، خو دې خو اول زه راغلم.
په دغه ولایت کې وازی دا سنگلاخ سیمه نه ده چې د سیلانیانو کوربه ده. د دغه ولایت مرکز میدان شهر اړوند د سرپل سیمه هم اکثر وخت د سیلانیانو کوربه وي. د سرپل سیمه چشنه سیمه ده او دا هم اوبه لري، ورته راغلي سیلانیان یې له لیدو خوشحاله دي. خو له حکومت غواړي هغه سیمې چې خلک ورته د سیل لپاره ورځي باید خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي تر څو د سیلانیانو تګ راتګ سیمو ته نور هم زیات سي. سمیولا چې د لغمان ولایت اوسیدونکي دي دغه سیمې ته ورغلي دي.
صحیح چې دغه خسته دي، دلته خلک سیاحت ته راځي، نور نور سهولتونه هم برابر کی، امکانات دي ورته برابر کی، هوټلونه برابر سي چې دلته د شپې تیرولو لپاره صحیح برابر سي او داسې منظر ایز ته هوته چې دا د چکر صحیح دي، دلته ډېر سیلانیان راځي چې اوس وګوره موږ لغمان راغلي، دوه درې ولایت مو پاس کړي، دلته راغلي کېدای شي نور ولایتونه هم خلک راغلي د سیاحت لپاره، د چکر لپاره، د شپې تیرولو لپاره دوی زمينه سازي وکړي، نو دا به دوی لپاره ډېر زیات سیلانیان هم راجلب کړي او دوی به ډېر ښه پرمختګ هم وکړي او ډېر ښه کار به وشي.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي هم د دغه ولایت له سیمه ییزو چارواکو څخه غواړي چې په دغه ولایت کې دی په سیاحتي سیمو کې د پارکونو جوړولو لپاره پام راواړوي او بهرني او کورني سیلانیانو ته د شو خدمتونو وړاندې کولو لپاره زمينه برابره کړي. د دغه ولایت یو اوسیدونکي او ځوان محمد هارون دغه شان له ځوانانو سیلانیانو د غوښتنه هم کوي چې د پارکونو په پاک ساتلو کې خپل مسولیت ادا کړي.
لزوانو نه مهله دا سی پارک ته راځي، پارک کې باید نظم مراد کړي او همدارنګ د پارک د پاک ساتلو خیال وساتي. په دوم قدم کې زموږ دغه مصنوعي پارک ته دا ډېر وخت پخوا جوړ شوی ده او استهلاک شوی ده. د دولت مو غوښتنه دا تر څو دغه پارک لپاره د ترمیم لپاره بیا یو څه بودیجه تصویب کړي.
موږ هڅه وکړه چې د میدان وردګو ولایت د اوسیدونکو او د سیلانیانو د دې غوښتنو په اړه په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست سره هم خبرې وکړو، خو د دې راپور تر خپرېدو مو د یاد ریاست له مسؤلینو څخه کوم ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونی ورده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او نسبي امن وروسته په افغانستان کې د نن بیلابیل سیاحتي سیمو ته چې مخکې د نامنیو له امله خلک نسو ورتللی د کورنۍ او بهرني سیلانیانو سفرونه ډیر سوي، خو په ورته وخت کې دوی تفریحي سیمو او پارکونو ته د ښځو پر تګ بندیز هم لګولی دی.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت پر ورتګ بندیز او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ادارې وروستی خطرناک فرمان دا روښانه کوي چې طالبان هغه سخته تګلاره دوه چنده کوي چې دوی په 1990 لسیزه کې مخته بیوله. میرمن امیری بیگا په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې ویلي چې دا د نړیوالې ټولنې لپاره اصولي اقتصادي او امنیتي اړتیا مخې ته ږدي چې دوی په خپل دریز ودرېږي او له طالبانو سره اړیکې تر هغو عادي نه کړي تر څو چې دوی د بشري حقونو په چلند کې جدي ښه والی نه وي راوستی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک د پنجشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت پر سفر بندیز به د دې هیواد په اړه د نوموړي د راپور ورکولو مخه ونه نیسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سهشنبې په ورځ وویل چې ریچارډ بینت یې افغانستان ته له ورتګ څخه منع کړی او دا پرېکړې یې ځکه کړې چې د ده په خبره هغه د افغانستان ضد تبلیغات کول او یوه کوچنۍ موضوع یې غټوله. ملګر ملتونه له پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو په ډلیز اخراج انتقاد کړی دی. د نژادي تبعیض د لمنځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو کمیټې د جمعې په ورځ د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اړه د خپلو څېړنو پایلې خپرې کړې. د کمیټې د افغانانو جبري او ډلیز ایستل ټکان ورکوونکو بلل او په دې اړه جدي اندېښنه وښوده. د دې کمیټې مشر مایکل بالسرزاک وویل چې د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په پلان کې پاکستان ولکه افغانان ایستلي دي. پاکستان تیر کال د افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړ. د نژادي تبعیض د لمنځه وړلو په اړه د ملګرو ملتونو د کمیټې مشر زیاته کړه چې پاکستان باید د زیانګالو افغانانو په تړاو جلا څېړنې وکړي څو ځینې افغانان لکه بې سرپرسته ماشومان د قاچاق او ناوړه استفادې له خطرونو بچ پاتې شي. کاناډا د هغو افغان کډوالو تمویل بند کړی چې په پاکستان کې د کاناډا د ویزو انتظار باسي. کاناډا ژمنه کړې وه چې هغو افغانانو ته به د کډوالۍ ویزې ورکوي چې په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو سره یې همکاري کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری دغه افغانان پاکستان ته تښتېدلي او کاناډا ته د انتقال په تمه دي. دغو افغانانو ته د کاناډا د مهاجرت ادارې پیسې او امکانات برابر کړي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جمعه د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په ټلیفون خبرې وکړې او د اوکراین له خلکو سره د متحدو ایالاتونو د کلک ملاتړ ډاډ ورکړ. د اوکراین خپلواکۍ د ورځې د درشل په مناسبت په یو خبرې شوې اعلامیه کې بایدن له اوکراین سره د پوځي مرستو یو نوې بسته هم اعلان کړه. په دې نوې بسته کې د هوایي مدافع توغندي، د ډرون ضد تجهیزات، د ټانک ضد توغندي او نور وسایل شامل دي. که څه هم سپینې ماڼۍ د پوځي مرستو د ارزښت په اړه دقیق ارقام نه دي وړاندې کړي، خو د رسنیو راپورونه وایي چې دغه بسته $125 میلیون ارزښت لري. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ پایلو بنن د بندې امیر خامران عوامو نهنګانو ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. دا پایلو به د کابل په وخت د غرمې له 11 بجو مخکې د کابل په نړیوال سټډیوم کې پیلیږي. د فوټبال د نړۍ پیژندل شوي ستوري کریستیانو رونالډو د یوټیوب چینل په جوړولو په شاوخوا 3 ورځو کې تر 15 میلیونو ډیر مینهوال پیدا کړل. دا په لنډ وخت کې د ډیرو مینهوالو د جلب یو ریکارډ دی.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه میومنی.
دوشکلن ځوانم زمات خزمه کورنۍ د ټول کور د تنظیم تامل چې باید ټول ورونه ټول خويندې ټول کورنۍ ټول مناسبات ټول مسولیتونه باید په خپل غاړه واخلي.
د یو ځوان خبرې مو اورېدې چې ویلي یو شمیر کورنۍ له خپلو ځوانانو څخه د کور د ټولو چارو د سمبالولو تمه لري. دا ځوان په دې توانېدلی چې د کور له مسؤلیت سره خپلې لوړې زده کړې هم بشپړې کړي، خو یو شمېر نور بیا وایي اقتصادي ستونزې او د کورنۍ مسؤلیت دوی دې ته مجبوره کړي چې د لوړو زده کړو پر ځای کار ته مخه کړي. د دوی دا کار څنګه دی؟
تاسو خو یو روشن فکره خلک یې، ما تسلیمېږي هیڅ وخت. تل به دغسې تورې شپې نه وي، دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي بل څوک زموږ وطن ته رڼایي نه راوړي.
نن همدا موضوع چېرو ملتیا موکړي درمنوټونکو د غنو افغانانو په خبره د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ را پدې خو د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې کمزوري کیږي. د حکم نظام له خوا په دولتي او نا دولتي ادارو کې د بخانیو کارکونکو له دندو څخه لري کیدل، د اکثره بهرنیو موساتو په کارونه باندې بندیز، د دوی د دفترونو تړل هغه لوی لاملونه دي چې د خلکو اقتصادي حالت د دوی په خبره له صفر سره ضرب کړی دی. د مسلې ځوانان د تړ کړی چې خپل لوړې زده کړې پریږ دی او داسې کارونو ته مخه کړي چې د کورنۍ لګښتونه برابر کړلی شي. افغان ژورنالیست میرویس زازای په دې اکله وایي
د افغانستان له سقوط وروسته په 2023 کال کې کله چې جمهوری نظام وپرځېده نو ګڼ شمېر کورنۍ، زرګونه کورنۍ د افغانستان نه وتلو ته اړ شوې، او هغه کسان چې په جمهوریت کې په یو کور کې دوه درې کسانه تنخوا اخیستله، کاری کو، هغه کاري فرصتونه له دوی نه واخیستل شول. کسان چې بیا کورنۍ یو مشر یو بل غړي لخوا حمایت کېدل، یو ملاتړ کې ترڅو خپل درسونه ښه په مخ ویسي، هغوی دې ته اړ شول چې د کورنۍ سرپرستي په غاړه واخلي. نو اقتصادي ستونزې تر ټولو ستر لامل د دې دی چې یو انسان له درس او زده کړو لري وسات. حداقل یو څه چې هغه د کورنۍ اړتیاوې په پوره کیږي، په صورت کې بیا په اسان او په آرام کولای شي خپل زده کړو ته دوام ورکړي. شاته پاتې کېدو تر ټولو ستر لامل هم دا بې سوادي ده، نالوستي ده، چې د افغانستان اکثریت خلک انجونې ورکان له زده کړو لري دي. طالبانو ښوونځي په انجونو په مخ تړل شوي دي، باندې دا د دې لامل کېږي چې ټولنه ورځ په ورځ شاته لاړه شي، شاتګ وکړي. نړۍ چې په کوم حالت کې د پرمختګ په حال کې ده، د هغې نه به په واټنونو واټنونو شاته پاتې، چې دا به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان په ټولو چارو کې د خلکو د ژوند ترمنځ ډېر غټ اغېز واچوي. چې کله ځوانانو ته او د هغې هېواد وګړو ته د کار زمینه برابره وي، د وکولی شي کار وکړي، خو هر سړی کولی شي خپل مسلک مخته ویسي او هغه څه چې زده کړې کړي دي مخته لاړ شي.
د وردګو ولایت اوسیدونکې مرینا چې خپل له لوړو زده کړو څخه د طالبانو د نظام د بندیزونو له وجې پاتې ده، ځوانانو ته وایي
په اول قدم کې زه هر ځوان در کولای شم چې په هر ځوان چې کورنۍ دی مسؤلیتونه دي، نو هغه مثلا هر څوک غواړي چې خپل هغه کورنۍ ته یو یعنی مسؤلیت چې دی هغه ادا کړي، خو په سر بیره په دغه باندې زه غواړم چې ووایم چې حداقل تاسو خو یو روشن فکره خلک یې، ما تسلیمېږي هیڅ وخت. تل به دغه سي تورې شپې نه وي، دغه تورې شپې که تاسو رڼا نه کوي بل څوک زموږ وطن ته رڼایي نه راوړي. ښځې خو اوس اصلا پوهنتون نشته، مکتب نشته، او په کورو باندې کېنول شوي. کوم زحمت چې نارینه وایي اصلا، او مثلا آقا به دکترا وکړلې، ماسترای بخستلې، خو بالاخره به یو مثلا د دې یاد خوښ کې وریا کوم چې د وخت بلارالله هغه دنده ته به دې ورکول کېدل، یعنی په هغه خپل وخت کې به وظیفه اجرا کولای شوي. خو اوس برعکس داسې نه دي که هر څومره یو ځوان ماسترای ولري او دکترا ولري هغه بیکار دی، ځکه چې اوسنۍ حکومت چې دی هغه خپل هغه څوک یې څه ویلي وي کوي نه ویلي کوي، زه وي کوي نه ویلي، په هغه ځای باندې کې نه ولیدي چې لیاقت یې نه دي، نو ځکه اوس ټول د درس نظر تورې شوي دي. وایي چې د مقامات چې دی هیڅ وخت حق اقدار ته نه دی سپارل شوی، نو د هغه نه ښه چې یو تجارت یو بل څه ته مخه کوچي، یعنې حتی د درس نه هم پاتې شو. پیړۍ پیړۍ به د دوی زیان وي. دغه اوسنی حالت چې کوم دی چې په افغانستان کې کوم اوسنی یعنی نظام حاکم دی، د دغه ټولو یعنی هغه سرمنشه چې وخت دغه بې تعلیم دی، بې سوادي ده، چې په هغه وختو کې که مثلا افغانستان لکه د خارج کشور په رقم ته پیشرفت کړی وای او د اول نه د دوی د درسي تهداب جوړ وای، نو هیڅ وخت خوندن داسې نه کېدل چې موږ په ملک یو داسې بې سواد څوک راشي او حاکم شي، ټول بې سوادار او هیڅ به نشوي کولای چې په چا باندې زده کا یا هیڅ به نشوي کولای چې خپل سیاست په یو بل کشور باندې وچلي، لکه په نورو شي نشي کولای. په افغانستان یې ځکه کولای شي چې نسل نسل بې سواد پاتې شوی همدغه شی ته پاتې شوی دي او په دغه مفکوره دی هغه خلک. نو اوس کومه نظام شرغلی دی دغه نه بیرته همدغه شی پاتې کیږي.
صفت الله زاهدی چې افغان ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې په ورځنۍ ستونزو غږیږي، وایي هغه ځوانان چې په پوهنتون کې اول نمره وو اوس دې ته اړ دي چې ویلې پاکې کړي او په بدل کې ډېرې کمې پیسې ترلاسه کړي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د 2018 کال د 15 اگست څخه چې په افغانستان سقوط وکړ، لاغې وروسته په افغانستان کې اقتصادي حالت د خلکو مخ په توړ روان دی. ډېری خلک د دې پر ځای باندې چې زده کړې وکړي یا لوړ زده کړو ته ولاړ سي، هغوی د خپلې کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په خاطر باندې ځینې آن بهرنیو هیوادونو ته لاړل او ځینې همسایه هیوادونو پاکستان او ایران کې هلته شپې ورځې سبا کوي، چې ډېری کسان هلته کار کوي تر څو پر خپلې کورنۍ لپاره د کور کرایا د ډوډۍ خوراک او څښاک پوشاک ته ورته برابر کړي او په دې برخه کې کار وکړي. واقعا هم د ځینو تعلیمي مرکزونو سره چې په ولایتو کې و چې پوهنتونونه وو، هغوی چې پخوا به 15,000 محصلین درلودل یا به 3,000 محصلین درلودل یا به 2,000 محصلین درلودل، اوس هغوی محصلین یوازې 1,500 او 300 ته راټیټ شوي دي، ځکه چې خلک پیسې نه لري تر څو پرې لوړې زده کړې وکړي. د هغوی ستونزې هم دا دي چې دوی دا خلک وایي چې د دې پر ځای چې زه زده کړه کوم نو ولې خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ نه پیدا کوم. یعنی کزه درتوم داسې کسان می هم دغه له خلې می اوریدلی او زینو هم پر ټولنیزو رسنیو پوسټونه کړی چې مخکې زده کړې کولې د پونتون لا یا د پونتونې اوس پریشي، او هغه ویلي چې کچيري ماته یو څو کار کی او ان کده شاروالۍ سره د چرویو یا دغه د لشتوی په پاکولو کې وی زه حاضر م چې تر سره کړم، ځکه چې زه د خپل کورنۍ لپاره یو غوله ډوډۍ پیدا کړم. دا ستونزې ست په افغانستان کې او دا تقریبا لتیرو درې کلون راځي د غستونزې ریسوی او خلک اړ دي چې تر څو پرې د لوړ ذکر پر ځای باندې کار وکړي.
بله ولانې تر دې چې نورې پښتنې مطرحم کې دي تر اوسه افغانستان ډېر ښه کډرونه درلودل، ځوانان با استعداد تکړه امدا څومره د در دوړ خبره ده چې اوس د موږ او تاسې ځوان لپانتونه راځي او وایي چې زه یو ویاله پاکوم، زه خاروالي سره کار کوم. د افغان په صفات که تاسې خپل احساس را څرګند کړئ دا څومره د در دوړ خبره او د نس غملو خبره ده.
که زه درته وایم چې تا یو ډېر دردون کې خبره ده چې یو کس چې ماسټری لري، یو کس چې لیسانس یا یو قسم چې دکترا ولري او هغوی کار ونه لري، نو دا ډېره ستونزمن نه ده. نو هغوی اړ دي چې عموما یو ځای د خپلې کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په مخ باندې کار وکړي. واقعا هم دا ډېره دردونکې ده. یا هغه کسان چې مخکې به ځوانان وه د هغوی پلرونو یا کورنۍ کې به یو چا یو څه پیسې پیدا کولې، کار به یې درلود، ځینو به آن په غیر دولتي موسساتو او بیا هم د دولت سره په ځینو برخو کې کار کوه، هغوی به پیسې اخیستلې او خپل اولادونه خپل لوڼې خپل بچان به تعلیم لپاره څول او غوته بوله چې تاسو ولار سي د افغانستان په نورو ولایتونو کابل، هرات، بلخ، جلال آباد کې ماستری وست یا کندهار کې ماستری وست یا ډاکټرا وست، خو ولې زده کړه وکړي. اوس هغه ځوانان یا دغه کورنۍ چې دی هغه اوس پیسې یا معاش نه ترلاسه کوي، نو هغه ځوانان یې اړ دي چې د خپل کورنۍ دغه د ساتلو او خوندي کولو او یا دغه د پاره د خړو په برابرولو لپاره کار وکړي. ما ځینې ځوانان سره خبرې کړې، هغه انده قانیم کوي او یا دومره شاقه کارونه کوي چې هغه تیر کلونو کې دا کار نه وکړي. دا ستونزمنه ده واقعا او دا یو یو لوی ستونزه ده.
اوس کدي خبرې وکړو چې یو ځوان به څنګه په دې وتوانیږي چې د کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو لپاره اهم کار وکړي او هم خپل لوړ زده کړې پرې نګدي؟ تاسو راته وایئ چې دا امکان لري
په سلو کې بل لستاسې کورنۍ وي چې هم کار وکړي او هم لوړ زده کړې وکړي. ډیر کسان دغه څه نه لري او دغه د پاره لاسرسی نه لري چې دوی د لوړ زده کړې وکړي او هم د کار پیدا کړي، ځکه چې په افغانستان کې لکه مخ چې ما وویل ځینې غیر دولتي موسساتو خپل کارونه هلته درولي یا ځینې نور پرمختیایي پروژې جوي هغه درېدلې. خصوصا تاسو وګورئ چې نړیوال بانک په افغانستان کې چې کومې پرمختیایي پروژې درلودلې هغه تړل شوي، او یا هم د روغتیا په برخه کې یا ګڼ نور موسساتو هغوی چې پروژې درلودلې هغوی درول شوي، نو هلته خلکو لپاره دغسې څه نه مرسته چې هغه د دواړه کار وکي او یا کچيري می مثلا یوازې خلک د شوګون کې پتوګ ګومرل کېدل او هغه یوازې 1000 څخه نیول تر 9000 یا 11000 فنې پر چما شخلي هغه د دې د کورونی یوازې بسنه کوي. زه فکر کوم چې د ډیرو کورونی بسنه نه کوي د لوی کورونو نو هغه اړ دي چې کار وکي دوه وخته پیوځي دکان وکي او ځي د شوګون پتوګ د تر سره کې او لوړې زده کړې نس کوله.
دا وضعیت کم دي چې دوام وکړي خپل ځوانانو ته کورنۍ ته او د هیواد په کچه دا څومره زیان رسوي چې هغه ځوانان چې وخت درس ده وخت د لوړ زده کړې ده په کار اخته دي په توان خبرې راته وکړي.
د ټولنې د شاتګ باعث کیږي او دا شی په ټولنه کې کداغه سی وی د لتیرو درې کلون رئیس تاسو وګورئ افغانستان شل کال نورم شاته تا کړی دی د علم په برخ کې په دغه سی چې د اوس روان دی. نو زه فکر کوم چې تاسو خپل هم پوهیږئ کله چې په یو ټولنه کې ځوانان لوړ زده کړې ورن کړي یا د اوس نړۍ چې د پرمختګ او د نوي اثر په ټکنالوژي باندې هر ورځ ډېرې هوادونه سمبالیږي د هغوی سره دوی آشنا نسی. زه فکر کوم چې دا یو ډېر لوی ستونزه ده لکه څنګه چې تاسو ویل په 2000 کال کې یا په 2002-2003 کلونو کې چې په افغانستان کې د کمپیوټر د زده کړې ډېرې کورسونه نه وای یا ډېرې خلک د کمپیوټر په زده کړه نه پوهېدل. ان تر دې چې خلک په انټرنیټ باندې نه پوهېدل او نور سره آشنا او نور نړۍ د انټرنیټ څخه استفاده کول نو هم دغه ستونزې دي. کچېرې افغانستان دغه کلونو کې بیا هم د لا نورم دوام وکړي او ځوانان زده کړې ونه کړي نو شاید دغه د جهالت یا د ناپوهۍ دغه کچه چې د لا نورم لوړ شي ځکه چې راتلونکي نور ځوانان چې دي د ولسوالیو د لپاره خو بيخي د زده کړو زمينه په دغه سره برخه کې نه برابرېږي نو هغوی مجبور دي چې هم داسې به پاتېږي.
کله چې یو ځوان له درس څخه لري پاتې شي څومره بیا زړه ترې نه سړیږي او بیا نه غواړي چې درس خواته ورسي. دلته دغه فاصله د درس او ځوان ترمنځ چې دلته په منځ کې کار راځي اقتصادي ستونزې راځي څومره دای بیا راتلونکي کې بیرته د درس خواته نه ورځي.
عموما یو څوک چې هر څه ورځنی تکرار نه کړي او دغه زړه له مغز څخه لري کیږي او شایي راتلونکو کلونو کې هغه زده کړې ته زړه شنه کړي هغه نو زده کړه زما لپاره څه په درد خوري. ما چې دا څو کلونه زده کړه ونه کړله اوس مې کار مې کوي نو بس همداسې بشایم چې زه یو دوکانداري وکم یو دهقاني وکم یو موټرواني وکم او هم یو نورو ځایونو کې له خلکو سره شاخه کارونه وکم ځکه چې یو ګوله ډوډۍ پیدا کړم. خلک زړه نه شکه په دغه حالات کې کتا سي هر ورځ مرکه ونه کوي او هر ورځ په خبري علي ونه کوي هر ورځ یو رپورت جوړ نه کوي. زه فکر نه کوم چې تاسو به مثلا ګرسته د تاسو شوق له دې سره چې میاشت ورسته بیا خبري علي پیل کړی ځکه چې تاسو زړه لري کې چې تاسو د یو بل مسلک سره مخته کیږي. نو دا عموما د انسان په فطرت کې دا سي او خپل سوي د کله چې سړی له یو شي سره ډیر اړیکه ولري هغه سره پاتېږي نور شانت ډیر اړیکه نه دي نو هغه مجبور دی چې هغه خپل هغه یو کار چې هغه په مخ
بله که کورنۍ ته یو مشوره ولرو چې دوی ستونزې قبول یې کړه په دغه وخت کې د ځوان لوړ زده کړې څلور کاله یا ماستری سره وکړي شپږ کاله دومره بونیتی کورنۍ څه کولای شي په ځان سخت تیر کړي او ځوان ته د زده کړې زمينه برابر کړي پری د لوړ زده کړې وکړي. دلته به څه ولري تاسو ورته
ځوانان لپاره باید لوړ زده کړې زمينه برابر شي او په دې برخه کې باید خپل کورنۍ هم لاس وکړ شي. خو یو خبر داده چې هغه سي کورونه چې مخممول اقتصادي ستونزې ولري هغه د خپل ځوانانو د دغه سي مشکلاتو د حل کېدو لپاره څه وکړي او تر کومه حد پرې باید کار وکړي خو هغه نه سي کولای ځکه چې هغه اړ دي چې د دوی ماشومان باید کار وکړي. عموما زموږ غوښتنه په افغانستان کې د حاکم نظام او له خلکو نه داده چې خپل ځوانان د لوړ زده کړو لپاره واسوي او تر څو پرې په دې برخه کې کار وکړي.
نظام ته هم په اخره کې څو مشورې د خپل ځوان ته شوی چې دغه کار تاسو کوي د څومره د خلکو د کورنۍ او د ځوانانو او بیرته د هیواد او بیرته د تاسو چې اوس تاسو نظام په لاس کړی دغه کار څومره په زیان تمامیږي.
په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام لکه څنګه چې اوسلته دوی مسؤلیت لري او په دې برخه کې باید کار وکړي د خپل ځوانانو د روزلو لپاره کچيري د انجنیرۍ په برخه کې د فائدامه په وزارت کې انجنیران کار ونه کړي د سیاتامه په برخه کې ډاکټران کار ونه کړي د مخابراتو په وزارت کې هلته په مخابراتي ټکنالوژي د زده کړې باندې سمبال ځوانان کار ونه کړي او هم ګڼ نور ریاستونه دي چې هغه کې خپل دغه سي هغه ځوانان چې په دې برخه کې مسلکي زده کړې نه وکړي نو موږ بل ګڼو ستونزو سره مخامخ یو. کچیر د هوایي چلند په وزارت کې د یو هوایي چلند د هوایي په هنتون څخه یو فارغ ځوانان موږ ونه لرو او هلته غیر مسلکي کسان وګورو شایي موږ د هوایي ترافیک په اړه باندې ډیر پونسو
نو بیا هغه تیاری چې افغانستان د پزا څخه تیریږي موږ دغه ټیکس راټول نه کړو. نو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام دغسې کسان چې هغوی په لوړو زده کړو باندې په دې برخه کې ترسره کړي وي هغوی دپاره زمینه برابره کړي تر څو هغه وګمرل سي او بیا هم په دغسې بېلابېلو برخو کې چې اوس ورته اړتیا سته دوی د ماسترۍ او دکترا تر کچې پورې په افغانستان دننه او یا هم د افغانستان څخه د باندې له هیوادونو سره خبرې وکړي تر څو پورې هلته وروزي. دا به تر ټولو پوری یو شکار وی زه پوهیږم او موږ لیدلې اوس یا خلک چې ځینې شکایت کوي چې په هر اداره کې یو دینی عالم ملتناسته هغه اداره یا منیجمنت چې یو مسلکی کس یې کوي شایي هغه ونه سي کولای. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید مسلکی کسان وګمرل سي دا به شکار وی.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ.
کور مو ده ډیره مننه.
دا یو روښانه حقیقت دی چې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته اکثره کورنۍ دومره پیسې نشي پیدا کولای چې هغه ضروري لومړني توکي هم واخلي. په داسې سخت حالت کې بیا هم داسې ځوانان شته چې د ډوډۍ د ګټلو تر څنګ خپلې زده کړې هم نه پرېږدي. په هلمند کې ځوان تکل له همداسې ځوانانو څخه دی. د هغه خبرې هم په مرکه کې اورو.
خوښ خبره دا ده چې د افغانستان ټول ځوانان دغې خبرې ته ولاړ دي او غوښتنه د دولت څخه کوي چې تاسو ټول ځوانان ته په خپل دولتي چوکاټ کې ځای ورکړي چې ټول خپل ځان په دې چوکاټ کې وویني. ځوانان په داسې حالات کې دي چې ډېری د خپل کورنۍ مسؤلیتونه ورته غاړې دي که کور پرې نږدي دلته بیکاره په کور کې ناست دي. تعلیم بې له پیسو ویلو کېږي نه چې ته به د کور مسؤلیتونه هم په غاړه لرې پوهنتون ته به هم ځې انسټیټیوټ ته به هم ځې. نو خبره دا ده چې دولت که غواړي چې دایمي پاتې سي ټول خلک ورسره په یووالي هر څوک دا وایي چې د زما خپل دولت دی باید ځوانانو ته چانس ورکول سي. ځوانان په خپلو ادارو کې وګوماري وخت ورکړي معاش ورته ورکړي. ټول د افغانستان ځوانان باید دوی په خپل دولتي چوکاټ کې ګاټ کړي.
او که داسې ونه سي بیا به څه بده پایله ولري؟
بده پایله دا ده چې نن سبا ټول ځوانان هڅه کوي چې ایران ته ولاړ سي، ترکیه ته ولاړ سي، اروپا ته ولاړ سي. چې موږ تاسو وینو بي سواده دي، اکثریت باسواده نه دي، بي سواده دي. دوی هلته داسې هیواد ته ځي چې هلته هر څه په قوانینو باندې دي، هر څه په اصولو باندې دي. نو که زه داسې یو ځای ته ورځم چې د هغه ځای په اصولو په مقرراتو باندې نه پوهېږم، تر هغه سره خط راوړم هغه هیواد اول خو ماته وایي چې ته غیر قانوني راغلی. بیا چې راغلی ما منلی، بیا هغه ستا خطونه چې زما یې تر اوخو متېرېږي زما په قوانینو په اصولو خوته ولاړ سم. که زه هلته داسې حرکات کوم لکه څنګه چې په افغانستان کې کوم، دا خو معلومه خبره ده زه چې د هیواد قانون بېعزتي کوم، نو هرو مرو به د پولیسو د بد چلند سره مخ کېږي، د وهلو ټکولو سره به مخ کېږي، یا بې را اړي یا بې هلته وژني. نو تاسو دا د ښکاره خبره ده، معلومه ده چې ایران تېر ځل څو ځوانان اعدام کړه په دغه نږدې ورځو کې چې اکثریت یې افغانان وو.
یعنې تاسو فکر کوئ چې یو علت د ځوانانو چې په ګاونډیو هیوادونو کې ښه چلند نه ورسره کېږي د دوی خپله ناپوهي ده؟ دې ته څه د حل لاره تاسو مثلا پیشنهاد کوئ؟ څه وکړي دوی؟
بیرته خبره تعلیم ته راځي. د یو هیواد لومړی تعداد د ځوانانو د ښه ایښودلو تعلیم دی. که زه با تعلیمه اوسم، اول هڅه کولی سم چې د لی په هیواد کې داخل په هر ډول حالاتو کې ځان ته دنده پیدا کړم. که دولتي نه سي خصوصي ماته ضرورت لري ماته زنګونه وي. دوهمه خبره دا ده که دلته ماته دنده نه پیدا کېږي د هیواد څخه وزم، دا اوس ځینې کورنۍ پیژنم په ایران کې څلوېښت کاله کېږي عمر کوي هلته ژوند کوي، نه ایرانی تاوان ته رسولی دي، نه وژلی دي، نه اختار کړی دي، ځکه دوی خپل ځان هلته د هغوی پر قوانینو باندې برابر کړی دي، ځان یې ورته جوړ کړی دي، د دوی غونې جامه اغوندي، د دوی غونې ورشته جوړي، د دوی غونې ژوند کوي. کوم قوانین چې دولت ورته ټاکلي دي هغوی پر ځان باندې منلې دي او هغه رقم ژوند کوي. هغه د څلوېښت کاله کېږي د دې خواڅ خوس دوستانو قریبان بی. اما داسې کسان شته چې یوه میاشت بعد هلته بازار کې نیول شوي، د چا سره جنګ کړي، دوی د خوارۍ دپاره تللی جنګ کړي، دولت یې نیسي بیا یې چې زما هیواد ته غیر قانوني راغلی، د دې سربېره بیا هم راځي جنګ کوي، په دوه کاله درې کاله باندې محکوم کړی، بیا وروسته یې چې راغلی راوایستی خپل هیواد. درې کاله وخت یې بې ځایه سو. دا د یو ځوان فکر دی چې زه یو تعلیم ولرم بیا داسې کار نه کوم، پوهېږم چې دا ښه کار نه دی.
تاسو په خبرو په پیل کې ویل چې ځوانان له تحصیل نه اوس کار ته ډېر ارزښت ورکوي، غواړي چې آزاد کار ولري. دلته خو بیا مغه ټکی تر غرزو چې دوی له آر آلخ نه زیان کوي کله چې درس پریک دی.
بالکل خبره دا ده چې موږ او تاسو د ځوانان هک یو یت هغه ترکی چې پیسې ورته خطر لاسه کی زموږ تاسو ماشوم ته کی زموږ خپشتنه کېدل چې غواړي پرتلین کې چې شي جوړ شي موږ به ځکر ولي غواړم چې ډیر پیسې وګټم. زموږ ذهن داس جوړ شوی دی چې تعلیم یوازې د پیسو د لپاره کېږي. نو اوس دوی تعلیم په دې خاطر نه کوي چې موږ دا وهه موږ سره دی چې موږ ته پرتلین کې دنده نه رسیږي موږ نشو کولی چې پیسې وګټو. نو ښه خبره به دا وي چې شخصي تجارت وکړم چې پرتلین کې مې جیب کې پیسې او خپل کورنۍ مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړم.
اکثره ځوانانو نه لار ورکه ده که دوی وایي درس وایو نو بیا کار پاتې کېږي که کار وکړو درس پاتې کېږي. اوس کورنۍ څه وکړه خپلو ځوانانو ته څه رقم راهنمایي وکړي چې ترڅو دوی په خپل ژوند کې له داسې ستونزو سره مخ نه شي چې هغه بیا حل کولی نه شي.
یو ځوان اول باید داسې ژوند وکړي چې د هر حالت سره ځان برابر کړي. که زه نن د یو حالت سره ځان برابروم دا ژوند د سبب بل حالت رامنځته کړي او د هغه حالت سره ځان نسم برابرولی دا زما لپاره ډېره سخته. زه مجبور مکلف یم چې د هیواد څخه ووزم. زه مجبور مکلف یم چې دا کلی فریشدم. نو د هر حالت سره ځان سمول د هر ځوان لپاره درس دی. باید داسې وکړي زه نن درس ډېره ترجیح ورکوم سبا حالت را باندې راځي ډېره ترجیح نور کوم تجارت کوم سبا بیرته درس ته ډېره ترجیح ورکوم. حرکت ډېر مهم دی. د انسان د فاره مبارزه ډېره مهمه ده. همت ډېر مهم دی. که یو ځوان همت او مبارزه ولري زه په دې کې نه یم چې په هر ډول سخت حالت کې ژوند کولی شي.
ځینې ځوانان بیا له خپل هغه پام اصطلاح داري کې چې خون ګرمي وایي لغه نه کار اخلي زر بیا وسیلی سي زر یو پرې کړه
کوي. ولی ځوان باید داسې بې همت اوسي. ځوان خو معنی دا ده چې باید با همت وي باید با انرژي کاریګري ځیرک دې ته ځوان موږ ویلی شو. ولی د هر هیواد د ملاتړ ځوانان بلل کېږي. ولی هر هیواد ډېر اعتبار او فوکس پر ځوانانو باندې کوي ځکه هغوی ښه انرژي لري د کار کولو ځواک لري همت لري مبارزه کولی شي. نو هر ځوان باید د هر حالت سره ځان بلد کړي حرکت ولري. خدای وایي ته حرکت کزې برکت کوم در باندې حرکت با انرژي با همت او پر شکار باندې فوکس ترجیح ورکوي.
کورنۍ څومره له ځوانانو نه تمه لري چې دای باید یو څه ووسی یو څه خپل کورنۍ ته وکړي ځکه اوس یې وخت ده اوس ځوان دی.
بالکل زه د خپل کورنۍ مثال درکوم. زما د کورنۍ د اوس د کورنۍ مسؤلیت غاړې لرم. دوه کلن دروش کلن ځوانم. زما څخه زما کورنۍ د ټول کور د تنظیم تمه لري چې باید ټول وړونه ټول خويندې ټول کورنۍ ټول مناسبات ټول مسولیتونه باید په خپل غاړه واخلي. ما ډار ورکوي ته مزه کوم او کولای سم او که ځوان ټول ورځ په خوب تیری په تفریح تیری په منظرو تیری دا غوي څه به هوا ته تم ول چې خپل کورنۍ سم ته مناسب درلودل د خپل کورنۍ مسولیتونه په سم توګه نه اجرا کړی او هیڅ به هوا ته تم ول هغه به څه ډول کولای شي چې یو موسسه ته یو خصوصي تجارتي ځای ته خپل استعداد وشي چې تاسو ته کار کولای سم خود به بیکاری خود به همتي خود به له هوا ته دیواله تبم درې مورز برت خپل هوا ته راوړي.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ. فقط په اخر کې ځوانانو ته غواړم تاسو یو پیغام لرو چې دوی د زده کړې برخه کې څومره فعال اوسي او د کار برخه کې څومره فعال اوسي.
زما ځوانانو ته پیغام دادی چې وای د ځان لپاره خوشې نور ته هم خوش ک زده کړه د پیسو ګټل لپاره مکوې. ټول افغانان ته زما دا خواست دی پیغام مې دی ورته چې زده کړه د پیسو ګټل لپاره مکوې صرف د ځان په هول لپاره وکي چې ځان پوکي په ژوند باندې خالق تعالی او فیجنې رسول الله او فیجنې او ژوند زده کړي چې ژوند باید څه ډول وسی تر څو خپل آینده په صحیح توګه جوړ کړي.
bale ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
ډیره مننه خوشاله اوسئ.
ګرانو دوستانو دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری
شرمی کی مبت لائی نشو پاراندی زاشو مزڑ گیا نن راغلی میں زندگی دی نادان دی زار شما زرگیان را غلی می جانان دی گورم شرمی گو ما بدلی نشم